د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوی بجسوي زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوې مشر وروستی پیغام د دې ډلې لخوا د تشدد جاري ساتلو پلمه بولي. په دې پیغام کې مولا محمد منصور اختر ویلي چې په افغانستان کې به سوله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امکان ولري. د پارلمان ځینې وکیلانو د یو شمیر وزارتونو په لوړ پوړو چارواکو تور پورې کړی چې مهم پوستونه پلوري. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې نه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاسته لرلو په جرم اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیان یې د سیمې د تروریستانو د ځپلو لپاره د ډیر باور وړ دي. تر دې مخکې د کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې چارواکي وایي د جوزجان ولایت د پښتپې په ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیر په توسره طالبانو په حمله کې لس سرتیری وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. او د افغانستان د مالیه وزیر په اماراتو کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د وسلوال طالبانو نوې مشروعي په افغانستان کې به هغه وخت سول رامنځته شي چې دغه هیواد د پردوی له اشغال څخه خلاص شي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوب اختریس پیغام کې ویل شوی کچیر افغان حکومت سول غواړي باید له بهرنۍ سره خپل ټول لاسلیک شوی سندونه لاغوه کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د نوې مشر سرګندونی یو بهانه بلل ده.
فعلا در میدان نبرد در
جبهه دی وای اوس د جبهه د جنگ په میدان کې کوم بهرنی عسكر وجود نه لري. کدی غواړي چې دا یو بهانه وکړي، هم دا عمل ناروا دی او هم دا بهانه ناروا ده. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوبه اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې د سولې دوهم پړاو خبري د دغه ډلې د مخکنی مشر ملا محمد مرګ د مرګ په خبر سره وزندیدلې. چارواکي وای د جوزجان ولایت د قشتپې په ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسټه د طالبانو په حمله کې لس سرتیر وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي رادیو ته ویل چې یاد سرتیری تیر شپه د ملي اردو د یو سرتیر په همکارۍ د وسلوال طالبان لخوا وژل شوی دی. شاغلی خاشی زیاته کړه چې په دغه پوسټه کې څوار لس سرتیر موجود وو چې څلور تنه په تیښته بریالي شوي وو، خو طالبانو یو تن له ځان سره بیولی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. د مخابراتو وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي رادیو ته چې د مخابراتي شرکتونو د مشتریانو څخه د مالیاتو راټولولو پروګرام به د میزان لومړی نیټه یعنی سبا اپریل سي. او د افغانستان د مالیه وزیر په اماراتو کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د مالیه وزارت خبر پاڼه وایي چې اقلیل حاکمی او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF استازو پر منځمهالو اقتصادي پروګرامونو، پولي مسایلو، مالی ثبات او اقتصادي ګواښونو باندې خبرې کړې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شی بار وړاندې کوي.
په پاکستان کې پټي پوځي محکمې نه تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل او یو تن هم عمري حبس کړ. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا دغه کسان ترورستان وبلل چې د لسکونو پوځي او ملکي کسانو په وژنه کې لاس درلود. د پاکستان پوځ وی کوم نه تنه چې تیر ورځ په اعدام محکوم شوی دی هغوی د حرکت الجهاد کشمیر د منشوي ډلې غړي دي. د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي شونځي بریټ وشو او یو سلو څلور ډېر زده کوونکي پکې ووژل شول. تر دې حملې را وروسته په پاکستان کې پوځي محاکمې فعال شوې. بلورته پاکستانی چارواکو لپشو دی وګزند وهلی اعدام سات مخکې د حکم تر پلي کېدو وځنداوه. د زندان چارواکو ویل چې د قضایي چارواکو مسولانو نن سار وختي درې څلويشت کلن عبدالباسط ته ویلي وو چې په دار بشي. عبدالباسط په 2010 کال کې د مننجیت ناروغي له امله لپشو فلج شو. پر د په 2009 کال کې د اعدام حکم شوی وو. د پیسو پر سر له یو سره شخړه کړې وه او هغه یې وژلی وو. د عبدالباسط خور شګوفې سلطانه اسوسییټډ پریس اژانسته د خبرو پر مهال ټینګار کاوه چې ورورې بې ګناه دی او دی وویل چې نن د دې د کورنۍ غړیو د زندان بهر انتظار کاوه چې بیا ورته وویل شول چې د عبدالباسط په دار کول وځنډېدل. عبدالباسط هم ټینګار کوي چې دی بې ګناه دی او تیره ورځ د پاکستان سترې محکمې د هغه دا غوښتنه رد کړې وه چې په دار کول دی وځنډول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانی د سیمې د ترستانو د زپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایرانی ځواکونه د دې هرکلی کوي چې عراق او سوریه سره د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. خو د ایران جمهور رئیس ټینګار وکړ چې ایران په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنی رسمي گزارش ته خبري کولې چې په مستقیم ډول د دولتي تلویزیون ښکارېده. روحانی وویل چې چرته ترستان هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغیز پراخ کړي نو یو ځینې هیله به د ایران عسکرو او سپای پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپل دفاع لپاره پر لویدیځ ډیر زیات باور ونه کړي. ایران پوځي سلاکاران عراق او سوریه ته مخکې لا د داعش ته ځپلو لپاره استولی وو. د عراق په مرکز بغداد او د دې ښار شاوخوا کې څلور بمی بریدونه لشتر لږه ولستنه وشلې دي. په دې چاودنو کې یو هم د موټر بم و چې مسولیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دغې سنی ډلې ویلې دي چې دوی شیعه جګړه مار د بغداد په ختیځ کې د امین په سیمه کې په نقشه کړل. چارواکي وایي چې په دغه برید کې دولستنه ووژل شول او 24 ټپیان دي. په ورته وخت کې د چارواکو په وینا د شاپ په نوم شیعه میشتې سیمې کې بیا د سړک د غاړې بم دوه ملکیان ووژل او وطن یې ټپیان کړل. سرچینې وایي چې په هغه سیمه کې هم چاودنې شوې دي چې سنیان پکې اکثریت دي. د بغداد په جنوب کې د لطیفیه په سیمه کې یوې چاودنې دوه تنه ووژل، بلې چاودنې دې سیمې ته نږدې د المشاده په سیمه کې چې د بغداد په شمال کې ده د یوه عسکر ژوند واخیست او څلور تنه یې ټپیان کړل. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو وی اسرائیل او روسیې پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمن د سوې تفاهم مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. اوسنیو حالاتو ته په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریز د سرګندولو لپاره زما لپاره مهمه و چې دلته راشم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوې تفاهم مخه ونیول شي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د برلین پولیس وایي اته ودانې یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې اته میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېله ده. پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټه. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکشی دی چې نور خلک یې سوریې ته د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکشی بیا په دې جګړې کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. پولیس وایي داسې شواهد نه لري چې دغو مشکوکو کسانو په جرمني کې د بریدونو پلان درلود، خو پولیسو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي مشر ورستۍ پیغام د تشدد جاري ساتلو پلمه بولی. په دې پیغام کې مولا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې به سوله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امکان ولري. د پارلمان ځینې وکیلانو د یو شمېر وزارتونو پر لوړ پوړو چارواکو تور پورې کړی چې مهم پوستونه پلوري. د کابل امنیه قومندان وایي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي دي.
هغه جمعاتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي، هغه پارکو کې چې د موک هیوادوال ورزي، موږ ډیر ښه پلانونه جوړ کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د خوست قومي مشرانو او مدني ټولنې غړي وایي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره باید د روانې جګړې علتونه معلوم سي او بیا د سولې لپاره کار وسي.
نړیوال باید د نړۍ په کچه په لومړي قدم کې هغه عوامل تشخیص کړي او د منځ یوسي چې سوله زیانمنوي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اوریدل مه هیروي. زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور په یو نوې اختریز پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو د مشر نوې پیغام یو ډول پلمه بولي او وایي د دا ډول بهانو وخت نور پای ته رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي طالبانو ته په خطاب کې وایي چې دوی هم د پاکستان لخوا اشغال سوي او باید خپله ازادي واخلي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
اختر د سولې خوشحالۍ او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوي مشر په افغانستان کې د سولې ټینګښت له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخه کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسیدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري. دا یو ښکار موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر ملا اختر منصور د لوی اختر در رسیدو په مناسبت رسنیو ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي ک افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ټینګسي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتی سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګه ویل سوي ک افغانستان اشغال نوي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو لارې حل کړي او سولې ته ورسیږي. د ملا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو ترڅنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اختریز پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپله د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازایی وایي:
سوال ما از خود ملا اختر منصور شادي باشه.
زلم ملا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ستاسو تحریک هم اشغال سوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غېږ کې نیولي یاست. که چېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا مو افغانستان ته رالېږي، دا په دې معنا ده چې تاسو افغانستان اشغالوي.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه راه کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ په خبرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبری په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې په یو شمیر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل کیږي او په لوړو بیو خرڅیږي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي دا څرګندونې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د استخدام په پروسه کې د فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي چې دغه اداره یوازې له دغه بهیر څخه څارنه کوي. قسیم سلیمان نور حال راکوي.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د درو وزارتونو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې پکې عایداتي پوسټونه مزایدې ته ایښودل سوي دي. ښاغلی انعامي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا روښانه نه کړه چې دا وزارتونه کوم دي، خو وی ویل چې حاضر دی په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
دغه وزیرانو ته چې موږ رایه ورکړه، اکثریتو یې خپل عایداتي بستونه مزایدې ته ایښي دي. که وایس اسناد راوړم، درې وزارتونه مې یاداشت کړي چې هره ورځ مې غوښتي وي ستاسو سره یې شریکوم.
تر دې مخکې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویلي وه چې په یو شمېر وزارتونو کې لوړپوړي کسان د وزارتونو د مسؤلینو لخوا ګمارل کیږي. خو تر دې مخکې یو لړ شکایتونه د ولسي جرګې غړو ته هم متوجه وه چې ګڼې په دولتي ادارو کې ځینې کسان د دوی په سپارښتنه ټاکل کیږي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون دا مني چې په یو شمېر وزارتونو کې د استخدام په پروسه کې فساد شته، خو وایي چې دوی یوازې د دغې پروسې څارنه کوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو مسؤل محمد یونس مهرین ازادۍ رډیو ته وویل چې د ملکی خدمتونو د بورډ قانون د ولسمشر د فرمان له مخې تعدیل سوی او اوس د وزارتونو مسؤلان په خپله لومړی، دویم او دریم بس ټاکي.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون او د ملکی خدمتونو د بورډ یو غړی یوازې یو څارونکي غونډې وزارت ته ځي او د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوي او د ټاکنو په بورډ کې کمیسیون هیڅ ډول صلاحیت نه لري.
و موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو هغوی خبرې کولو ته حاضر نسول. د چارو کارپوهان په دولتي ادارو کې د فساد یو ستر لامل په ټاکنو کې د وړتیا نه مراتول په ګوته کوي او وایي چې تر ډیره دولتي کارکوونکي د پیژندګلوي او یا هم رشوت له مخې انتخابیږي.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د جوزجان چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو امنیتي پوسته کې لږ تر لږه لس سرتیري په یوه حمله کې چې د پوستې د یوه سرتیري په مرسته حمله کوونکو تر سره کړې وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د دې ولایت په قشټپه ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. د جوزجان د امنیې قومندانۍ مرستیال عبدالحافظ خاشي هغه سرتیري چې حمله کوونکو ته یې دغه امنیتي پوستې ته د ننوتلو اجازه ورکړې وه محمد عالم یاد کړ او زیاته یې کړه چې د ډزو په تبادله کې عالم او ټول حمله کوونکي چې شمېر یې نه دی معلوم وژل سول. زموږ همکار عالم رحمانیار له سیمې په لیکه دی. رحمانیار صاحب سلام. رحمانیار صاحب، د دې پیښې په اړه څه نور معلومات لري؟ مهرباني.
با تقدیم سلام همکار عزیز خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی، قسمی که شما اشاره کردید حوالی دو بجه شب گذشته مخالفین مسلح دولت با استفاده از تماس یک سرباز پوستی ملی که با مخالفین مسلح دولت در ارتباط شده که نامش علم نام داره در قرب ولسوالی خوشتتی ولایت جوزجان که 14 سرباز اردوی ملی در این پوسته فعالیت داشتن حمله کردن، 10 نفر سرباز اردوی ملی کشته شده، 3 نفر فرار میکنه و یک سرباز اردوی ملی را مخالفین با خود میبره. عبدالحفیظ خاشی عامل امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان در رادیو آزادی گفت بعد از تخریب پوسته، بعد از حادثه صبحگاهی نیروهای بیشتر به محل حادثه رفته و مخالفین از ساحه فرار کردند و تیاره های اردوی ملی زخمی و کشته شده ها را به شفاخانه شبرغان و مزار شریف انتقال دادند. وضعیت بر فعل نرمال است. نیروهای امنیتی دولت در ساحه دوباره مستقر شدن فعالیت را آغاز کردند.
رحمانیار صاحب، د دې پیش مسئولیت چا اخیستی دی که اعلانه دی اخیستی تر اوسه؟
صداقت واسم میشه؟
رحمانیار سه پشتنه دغه و چه ده دی پیش مسئولیت یو چا خسته دی تروسه که نه؟
نه صدای شما را ندارم. با هم هم مخالفین مسلح دولت بیدار جهت خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنه. در یک پیام برا بیگزاردی گفت که آنها در سرباز اردوی ملی را کشته و پیسی امنیتی اردوی ملی را در ولسوالی خوشتپه در ساحه بازار ولسوالی خوشتپه تصرف کردند، اما نیروهای امنیتی ولایت جوزجان تصرف از نورا پوسته را رد می کنند، پس دوباره به دست نیروهای امنیتی از زیر پوسته امنیتی.
ډیره مننه رحمانیار صاحب. عالم رحمانیار و د جوزجان ولایت څخه. زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. د کابل امنیه قومندان وای د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول سوي دي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دغو ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي، خو امنیتي ځواکونه به یې پرې نږدي چې هغوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې د چهارشنبې په ورځ عرفات او پنجشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. نور حال یوسف ځدران راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نوښتي وي خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایر شته. دې کې جای د شک نشته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ تېر دي.
ښاغلی رحیمي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاسته راوړنې بولي او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او د مدني ټولنو غړو وویل چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو لپاره باید په اول ګام کې د روانې جګړې علتونه معلوم سي او د هغې په تعقیب افغان حکومت وسلوال مخالفین په داخل کې مطرق قوتونه سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه یوه اجماع جوړه کړي. پرون د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې او دا ټول په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالان وایي هغه مهال په افغانستان سیمه او نړۍ کې پایښت لرونکي او همیشنۍ سوله تامینیږي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ کلتوري ژبني او توکمیزې برتري ختم شي او ټول نړیوال د ورورۍ او دوستۍ په فضا کې ژوند غوره کړي. د دوشنبه په ورځ یو شمېر قومي مشرانو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو او شوراګانو غړو چې د ازادۍ راډیو سره د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د سولې پروسه د نړیوالو متحدینو په ملتیا له قوي دریزه پر مخ بوزي. له هغې پرته به سوله یوازې د یو شعار او ارمان په توګه پاتې شي. قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی وایي
په جهاني ستر کور کې انسانان باید یوه بل حقوقو په نظر کې نیولو سره واوسیږي. ټول شرایط یو شی وي، یعنې د انسانانو ترمنځ فرق تبعیض نه په مذهبي لحاظ نه په نژادي لحاظ وي، نو وروری به په جهان کې برابر یا صلح به په جهان کې پایدار.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمنتیا لري نو په اول قدم کې باید په دې سیمه کې د جګړې لاملونه معلوم کړي.
نړیوال باید د نړۍ په کچه په لومړي قدم کې هغه عوامل تشخیص کی او د منځ یوسي چې سوله زیانمنوي. په دویم قدم کې د افغانستان حکومت یا دولت نشي کولای چې په یوازې ځان مخالفین سره کړي، بلکې ټول قوتونه مخالفین د سیمې هیوادونه او نړیوال دا په ګډه یوه اجماع وکړي.
په خوست کې د همکاري شورا د سیمه ییز دفتر مشر سخی جان سرحدی په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو پر وړاندې یو شمېر داخلي ډلې او افراد همدارنګه په سیمه او نړۍ کې ځینې هیوادونه د یو ګواښ په توګه بولي.
زه فکر کوم په داخل د نظام کې داسې خلک شته چې قاطعاً په اتواج نه غوړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي وي، ځکه دوی ګټې په خطر کې لویږي. په سیمه ییزه کچه موږ ګاونډي هیوادونه چې هغه هم نه غوړي چې په څنګ کې یو په افغانستان کې قوي دولت موجود وي.
مدنی فعال شاه جهان عزیزی د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو په باب وایي که افغان حکومت د قوي موضع نه د سولې پروسې ته داخل نشي نو ښایي د تیرو دیارلسو کلونو په شان د سولې په برخه کې مطلوبې نتیجې ترلاسه نشي.
دولت قوي موقف ولري، یا قوي موقف نه ځون قوي کی، دولت باید قوي به سولې مورد باید بحث وکړي، نه ضعیف موقف نه لکه د دیارلس کلو چې دی وختاري.
یاد دی وي د 1901 زیږدیز کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي رادیو ده. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د سړي تښتونکو له منګلو یو 12 کلن کوچنی آزاد کړي او دوه تنه سړي تښتونکي هم نیولي دي. په دې اړه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې یو 12 کلن کوچنی د سړي تښتونکو له منګلو خوشې کړای شو. د کندز ولایت د امنیت قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي رادیو ته وویل چې دا کوچنی د یو سوداګر زوی دی. فردوس نومیږي، 12 کاله عمر لري چې شل ورځې وړاندې د کندز ښار درېمې ناحیې څخه تښتول شوی و. جنگلباغ زیاته کړه چې د دغه کوچنی کورنۍ چمتو وه چې د خپل د زوی د خوشې کېدو په بدل کې سړي تښتونکو ته 1,000,000 افغانۍ ورکړي. موږ د دغه کوچنی له خوشې کېدو سره دوه تنه سړي تښتونکي هم نیولي دي. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په کار بوخت دي. ډېر ژر به موږ په کندز ولایت کې د سړي تښتونکو ټول بانډونه ونیسو او د قانون منګولو ته به یې وسپارو. د امنیت قماندان همدار زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تنه سړي تښتونکي هم نیولي دي. هغه وایي چې د امنیت قماندانۍ استخباراتي او کشفي پرسونل هڅې کوي څو ټول سړي تښتونکي ونیسي. نوموړي وویل چې 12 کلن فردوس روغ رمټ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. په همدې حال کې د هغه سوداګر زوی چې تښتول شوی و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ډېر خوشحاله دی چې زوی ورته د پولیسو لخوا روغ رمټ د سړي تښتونکو له منګلو وژغورل شو. زه شخصا د کندز امنیت قماندان صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زما د زوی په خلاصېدو کې ډېرې هڅې وکړې. همدارنګه له ټولو امنیتي ځواکونو څخه مننه کوم چې زما د زوی په خلاصېدو کې له موږ سره مرسته وکړه. د کندز د امنیت قماندانۍ چارواکي وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې درې تنه ماشومان د سړي تښتونکو لخوا په دې ښار کې تښتول شوي وو چې درې واړه ماشومان د سړي تښتونکو له منګولو آزاد او په تړاو یې درې تنه سړي تښتونکي هم نیول شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان وایي د روسیې پوځي مداخله به د سوریې روانه جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي. ځینې سختریزه وسلوالې ډلې بیا توقع لري چې د سوریې له رژیم سره د مسکو پوځي همکاري به د خلیج عرب هیوادونه وهڅوي چې د دمشق له مخالفو وسلوالو څخه خپل ملاتړ زیات کړي. روسیه بیا ټینګار کوي چې د بشار الاسد له حکومت څخه د مسکو پوځي ملاتړ د داعش پر ضد له مبارزې څخه د ملاتړ په هدف دی. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان په دې هیواد کې د پوځي مداخلې په اړه روسیې ته خبرداری ورکوي، امریکایي چارواکي وایي روسی سرتیری لا دمخه سوریې ته رسیدلی دي. د سوریې د حکومت ځینې مخالف وسلوال د بشار اسد له رژیم څخه د روسیې پوځي ملاتړ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ته ورته ګڼي او مسکو ته په یوې اوږدې جګړه کې د ښکېلتیا خبرداری ورکوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي او دا مهال روسی جیټ الوتکې، جنگي هلیکوپترونه او توپخانه د سوریه په پوځي اډو کې ځای پر ځای کیږي. د سوریه یو شمېر وسلوال یاغیان بیا وایي چې د بشار اسد له حکومت سره د مسکو پوځي همکاري به سعودي عربستان، ترکیه او د خلیج عرب هیوادونه وهڅوي چې دوی ته خپلې مرستې زیاتې کړي. روسیا بیا د بشار اسد له حکومت سره له پوځي مرستو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې له سوریه سره د مسکو پوځي همکاري د داعش پر ضد مبارزه کې همکاري کول دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پر روانه اونۍ کې ویل که سوریه وغواړي نو روسیه چمتو ده چې د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د روسي سرتیرو پر استولو هم غور وکړي. متحده ایالاتو له خپل لوري روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د اسد له نظام څخه د مسکو پوځي ملاتړ به د سوریه جګړه نور هم اوږده او پراخه کړي.
د
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا ازادي رادیو ده د خبرونه نیمای تر رسیدلیو 2 بجې او 1 دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شیبر څخه اورو.
ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي دی په افغانستان کې به هغه وخت سوله رامنځته شي چې دغه هیواد د پردیو له اشغال څخه خلاص شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې لپاره یوه بهانه ګڼي. افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت د قوشتېپه ولسوالۍ په بازار کې د افغان سرتیرو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 10 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د افغان ولسمشر د فرمان له مخې ټول دولتي او خصوصي مخابراتي شرکتونه مکلف شوي چې له مشتریانو څخه 10% مالیه واخلي. په پاکستان کې یوې پټې پوځي محکمې تېره ورځ 9 تنه په ترورستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په اعدام محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د هیواد پوځیانې د سیمې د ترسانو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی دا خبرې نن په تهران کې وکړې. د عراق په مرکز بغداد کې او د دې شهر شاوخوا کې څلور بمې بریدونو لږ تر لږه تېره ورځ ولسنه ووشل. او د برلین پولیس وایي 8 ودانۍ پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې ده چې څو میاشتې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترورستي فعالیتونو کې ښکېله ده.
د مهمو خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. اوس زو اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د مالی وزیر په امارات کې د پیسو د نړیوال صندوق له چارواکو سره د هیواد پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کړې دي. د مالی وزارت خبر پانه وایي چې اکلیل حکیمی او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF استازو پر منځمهالو اقتصادي پروګرامونو، پولي مسایلو، مالی ثبات او اقتصادي ګواښونو باندې خبرې کړې دي. ویل شوی چې په دغه کتنې کې د ملي وحدت د حکومت د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو او اصلاحاتو پر نوو پروګرامونو هم خبر شوی دی. د افغانستان دولت او د پیسو نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال په سر کې پر هغه نه همیاشتنی پروګرام موافقه وکړه چې لمخې IMF کولای شي له افغانستان سره د اقتصادي اصلاحاتو، مالی مسایلو، د عوایدو د مصرف، بانکونو، له فساد او تروریزم سره د مبارزې او د پیسو د سپینولو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې ستر له سبا یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د تلیفونونو په کارتونو وازه شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان د مالیه وزارت د اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي، خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې له پاکستان سره د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کم شوې دي. د دې خونو مرستیال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د خوراکي موادو واردات کم شوې دي. شاغلی لکوزی وویل دوی هڅه کوي چې د پاکستانی خوراکي موادو بدیل لار پیدا کړي.
مونږ به تجارت یو څه کم کړی دی د پاکستان سره، مګر د پاکستان د طرف نه کوم ممانعات نشته دي.
د پداسيال کې د چي یو شمیر افغانان د بیلابیلو کمپاینونو لاري له افغان حکومت نه غوښتي دي چې د پاکستان وارداتي موادو بدیل وارداتو ته دي زمينه برابر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني رزينو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني یو 50 پوله، یو یورو یو اوی افغاني یو شل پوله، یو انګلیسي پوند ونی وی افغاني یو شپته پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او اوی پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 23 پوله، او زر پاکستاني کلدار 514 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس وخت را رسیدل چې د خبرونې په دې نیمای کې د ازادي راديو اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي قاری عبدالحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسؤولو وسلوالو نه شکایت کوي دا وایي چې لڅو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا ځورول کیږي
زمانو قاری عبدالحد د تخار ولایت
مشکل مو څه ده
زمون خلک چې د خصوصا د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیت مثلا د بدامنی سره هغه کوي اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی خاصا د افراد مثلا غیر مسؤول پلاس نه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاس نه ډیر پتنګ دی د شکمش خلکو ډیر په تکلیف او پرنج عذاب اخته دی
دوی څه ستونزه جوړي خلک څه وایي په دې اړه
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و بنا په کومه مشکلات خشونت شخصي چې لرله هغې بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسؤول راغله د ولسوالۍ په مرکز کې هغې بیچاره ووژل تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و تقریبا څلوېښت ډېر کسان هغه متاسفانه هغوی کومه اقدام ونه کړه هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسان هغې نه وتښتېده موافق شو هغه فرار وکړه
دغه سړی ولې ووژلو کومه دښمني ورسره لرله څنګه یا بې ګناه یې ووژلو
نه 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 هیڅ دښمني نه و هیڅ دښمني نه و بېخي دلیل بېخي موجود نه و بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغې کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وژلې مثلا هغې په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی و لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس و هغه بېچاره بېخي غریب سړی ده هېچا سره کار نه درلود هېچا سره کومه دښمني نه درلود بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اخته در بدر دی
یعنې تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي وي او خلک هم ترې په عذاب دي
مخکې خو د افراد مسلې غیر مسؤول ډېر کوشش کوله تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي اوس تقریبا شپږ میاشت نه دېخوا دلته د افراد مسلې غیر مسؤول بېخي ډېر شوي دي شپه ورځ پله دی پله ګرځي خلک ځورایي خلک پتنګوي هره ورځ موږ شاهد یو چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کېږي تر بدري بيخي زیاته ده
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دي ډېر کسان دي چې دلته زورولې دلته در بدر دي هغه مثلا ډېر کسان دي چې هغه پر سر ظلم شوي دي لیکن هغه بیچارهګان چې خبر نه لري چې تاسو دمره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه خواغه هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړی د خلکو مشکلات د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي هغوی بیچاره خبر نه دی که خبر شي انشاءالله د شکمش خلکو نه د شکمش خصوصا زما د شکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي دغه طالبان ډېرې دي بس د طالبان د وجود نه افراد مسلې غیر مسؤول دې ځای نه استفاده کوي
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته
ما خو دغه مشکل چې د زمونږ خلکو خصوصا شکمش خلکو ډېری دا ستونزه خپل خاصا د محلي ولایتي مقامات سره مډیر شریک کړي ورته مې ویلي د شکمش خلکو هر ورځ تخار د زی راځي مشکلات ورته وایي بس متاسفانه ډیر کم توجه کیږي دا مشکلات د مانه شروع د ټول شکمش پر سر کې دا مشکلات را روان دی د دربدری را روان دی دلته په شکمش کې خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ شي
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قومندانۍ سره طرح کړه د تخار د امنیت قومندان ویاند خلیل الله اسیر په ځواب کې ویل
اشکمش ولسوالی عمر ده بغلان ولایت او ده کندز ولایت هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د اشکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان هغه جادي شخصیتونه هغه خلک چې پخوا قمندانانو مسله وو دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري همدغه مخالفت کې ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب دغه خلکو چې لږ کمش یې مونږ ته تلیفون کړی خپل مشکلات یې ویلي دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی نو ولې داسې مسله رامنځته کیږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلک سره همکار دی، همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایض باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دي شوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري موږ د دې ځای نه رسیدګي وکړي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه یې توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چا باندې چې ادعا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده. موږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته اشکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هسې دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عارض کېږي هغې ته رسیدګي کولی شي. موږ ډېر ګرسان لیدلو هلته، کوم قاتلونه دي، کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوي ده، دلته قانون په هغه کې تسلیم شوی ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته دروړي، څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
موږ څه چې قانون امر کوي هماغه څه اقدامات کوو، همیشه خلک دپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه که ادعا لري هر چا باندې، که حکومتي خلک دی، که رعایت خلک باندې ادعا لري، که هلته رسیدګي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی، دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی ده او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاړ شي. هلته موږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي دلته عریضه سره یو ځای وزواګې ته او ان شاء الله چې قمندان صاحب دغه په ستونزو باندې رسیږي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتمن به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤول وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې راشي، نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ، په موږ تخار کې شپاله ولسوالیګان دی، خلک هلته مشکل لري، ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسیږي نشي کولی. دې راشي دلته عریضه وکړي، موږ د دې ځای نه چې قانون امر کوي موږ عمل هستي ان شاء الله په خدمت کې حاضر
یو. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د تیرو خبرونو په څیر دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې د خبرونې وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې درته خبرو او پاته په نورو خبرونو کې اوریدلی سي. په لومړي سر کې به د هغو دوستانو خبرې واورو چې په خپلو سیمو کې د امنیت ستونزو په اړه راستولې دي. دا برخه به د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي په خبرو پیل کړم.
السلام علیکم، زه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په وطن کې عملیات تر سره کړی، عملیات نه دي، دغه شو بیا راپورته کړلې، سرایونه هم ګرده را نړولي دي، ایوانان یې ګرده راته بوتلل، پیسې یې راته واخیستلې، پسونه یې ازادې مردار کړي دي، شپه رو بوتلل، شمسیان یې د خلکو څخه بیاوړلې، تاوانونه ډېر څه وو. زما اشرف غني څه دغه عیله ده، ډاکټر اشرف غني څه چې دا خلک زموږ سره بند کړي، سرایونه هم را نړولي دي، او موټرګاټان د میوند ولسوالۍ باندې دا مشرګاټان دي، علاقه دا ګرده مضمون خلک دي، مسکنان خلک دي، ګر خو مټران لري تک را تک پر دی کوي. وسلام.
اول خو زای لري د روزګان د ولایت ته شي د اساس ته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په ټولو لوړو پلو چارواکو سه میله دا ده چې د سره په دغه نوو ولسوالۍ کې هلته وردو معاشره دي د درو میاشتو په وخت کې. نو غواړم چې یا دغه وردو ته کومک ورکړي یا یې را انتقال کړي مخ پر دېخوا عسکر پولیس مو ټولو ټکر ټکر شوه څوک لوټ کې پراته دي او د سره او د سیمې څه د دغه ولسوالۍ څه در اوسه و ډېر کورونه کراره دي بچیان یې په دښو غرو کې دي. نو غواړم د دولت څخه چې یادي جدید کومک په دې خلکو سره وکړي ژمی د یخ د خلکو بچیان په دغه یخ کې پراته دي یادي کومک ورسره وکړي یادي د وردو را انتقال کړي دا سیمه دي لکه چې خلک خپل په کورو کې د تشویش سره وسلام.
روزګان ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره زیاته بې امنیتي ده. د امنیتي چارواکو څخه غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته مکمله پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه حکیم الله د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې ولسوالۍ کې بیا خصوصا د ستانی څخه د ستانی سیمه چې د ورور ډېره بې حمله ده. دغه تقریبا دا څو کلونه کېږي چې جنګونه پکې روان دي. دا چې د ورور خاص او خاص د مالی پولیسو د پاتخه بیا امن سره ده او د تم د مالی پولیس ته خلک ډېر ازار مثلا ډېر خلک ازاروي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د مالی پولیس پر ځای باندې د مرجع له ولسوالۍ نه د شتنی سیمې ته ملي اردو راولي. دا انشاءالله په وطن کې به امن ناست خلک برقراره شي. او بل زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې اشرف غني چې دې مثلا په افغانستان کې هیڅ شتای چې نه سره دې هیڅ پرمختګ نه دی شوی نو دا څه دی د زموږ پیغام دی مثلا و دنیا ته ورسېږي.
زه څنګه زای د خوست ولایت څخه تاسو سره پوري کوم په افغانستان کې اصل هغه څوک دی او خلکو ته هغه څوک ورته هندل کیږي چې ډیر خلک تل کړی وطن رنګ کی وطن په خلکو باندې خرج کی او بیت المال چور کی تل ای کړی دی خلکو په مالونو باندې تجاوز او تیری وکړي. په افغانستان کې هغه تل دی او دا تل ورځي منګل کیږي.
بل یو ځان انګلای تیموري د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د مسکله ولسوالۍ ډیره په بې امنه ده. موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ ته یو متوجه شي او توجه ورته وکړي د امنیت پر برابر باندې. فقط وسلام.
سلام علیکم. زه د جراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې ورور زموږ په کور کلی کې شر شور دی جنجال دی او اوانونه دي او اوانونه وري خلک یې تباه او برباد کړه. د حکومت څخه دا واک وتلی دی ورور نه کړ اوس اوانونه غورځي وطنونه ګرځ تباه او برباد کړی. د یار هوت درې مې سیمه چې د چارواک په لاس کې ده دوی ایسیا د طالبانو په لاس کې ده. ورور خو دغه حکومت دغه وکړي چې ولسوالۍ ورل کې چې د مسلمانان آزاد چې د لوی اختر شپې دي. ورور زما پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. وسلام.
سلام علیکم. کامران مامون خبرې کوم د مرغۍ ولسوالۍ نه. زمونږ په مرغۍ ولسوالۍ کې تقریبا امنیتي ستونزه ډېره زیاته شوې ده او که چېرته دغه ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه وسلوال ځواکونه په مرغۍ ولسوالۍ باندې برید وکړي او نو ټوله به امکان لري چې ټوله ولسوالۍ د سکو سره مقام شي. له چارواکو څخه مو هیله ده چې ځان پرې خبر کړي او نو بیا به ډېرې بدې پایلې ولري. خدای پامان.
السلام علیکم. مرزا خان مینه پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس نیکه سپتدا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکړم چې دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسته کې نه مسایده ځکه ټول ځوانان بیکار دي او پر کور ناسي. دا ځوانان څخه دا ځوانان جوړ شي چې اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او په نشي تو کو اخته دي. هلی مې د شپ غنی احمد زده خر دغه د چکرا چکار مشته ورابات. وسلام.
سره دا ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبر سره کوم چې موږ په وطن کې دا ستوندې دي چې لارې بندې دي جنگ شروع دي. دا کړدګي دغه نسته کومه کرسته چې راشي پر موږ باندې دا چال دي لارې باندې بندې دي خوراکه وشي نسته لارې ګرځ را باندې بندې دي موږ مریض شي نسته. بیا وسلام.
الو السلام علیکم.
دغه زبېګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. مور موټر پر لارې د ډېرو سخت غټو مشکلات سره مخامخ دي. د پوسټو والا ټول پیسې چې نیاکې وهلو او ټکول شروع یې نو موږ د دې ژوند تیرې صاحب منه. نو موږ دا غوښتنه غواړو د حکومت څخه چې دا زموږ لارې په امن شي او زموږ لارې لاسي لارې ټولې بندې دي. یوه لارې لا ده په هغه لار باندې وهلو ټکول شروع یې. السلام علیکم.
زه یو استاد غزوډو لسوالی څخه خبره سره کوم. موږ ته د لارې باندې ډېر مشکلات دي چې د ترنکوټ څخه موږ راځو تر غزوډو پورې. موږ ته په لارې باندې پوسټ 15000 روپۍ باندې موږ ته روپۍ اخلي. ام بي زه تیز ونه سره کوي وهلو ټکول لا رقم یې مو لیچ به خي وهلي.
محمد رسول پر کوم د سن بلدا کس ازادې راډیو کار کوم ګټه ټول سلام وایم. زدا وایم چې دا د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د ویر په خدمت نه دی شوی. ټول پیسې لولو چارواکو ته ولاړه په دې څوارلس کال کې ولاکه درې زره څلور زره کوره پراته دي. نه مدرسه شته، نه یو مکتب شته، نه یو سړک شته، نه یو برمس شته. زموږ اواز دې ورسېږي در اشرف غني په دې وسلام.
دوستانو د امنیتی ستونزو په اړه مو تاسو نظرونه او شکایتونه خبره کړه. که چیرې د ازادي رادیو نور خبرونه هم واوري نو دغه موضوع تر ډیره په بیلابیلو پروګرامونو کې تر بحث لاندې نیول کیږي او په یو نه یو ډول تاسو ژغونه تر مسؤلینو رسول کیږي چې ځواب تاسو اوریدلی او یې اوري. ازادي رادیو په دې ورستیو کې د لومړي ځل لپاره په خپل ولسمشر اشرف غنی سره یو ځانګړې مرکه هم درلوده چې له هغه سره هم د هیوادوالو بیلابیل ستونزې شریکې شوې دي. غواړم د مشر غنی د خبرو یو برخه تاسو ته دروروم چې د هم ستونزې منی خو په دې برخه کې د خلکو پر همکاریم ټینګار کوي. د تاسو د هم د ولسمشر څرګندونی
مننه. اما کار د ولس کار او معیار د قضاوت د ولس خواله او ښېګڼه ده. زه له خپل الوزنو نه راضي یم، نتایج د کار نه راضي نه یم، ځکه چې د ولس غوښتنې د یو هر اړخیز بدلون دپاره دی. هر اړخیز بدلون دپاره موږ تهداب بیښی، اما وخت چې تهداب کدی او ولس غواړي چې پوره تعمیر وګوري منځ کې یوه فاصله ده. نو هغه شی چې ولس نه ګوري هغه سوی دی چې انشاءالله تعالی افغانستان له درې انتقالي پړاونه، سیاسي انتقال نه، امنیتی انتقال نه او اقتصادي انتقال نه بریالی وبوس. اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده، د ټولو افغانانو کار ده. اتحاد غواړي، اتفاق غواړي، تمرکز غواړي چې موږ وکړی سو هغه بدلون چې ولس غواړي ترسره کړو او انشاءالله دا به په راتلونکو کلونو کې ترسره کیږي.
دوستانو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدل چې د خپل کارونو په اړه کړی وي. بیا هم ورزو د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې د سکا کې پرې شدي. لمړی د هغه دوست خبري اورو چې د پوهنې او تعلیم په اړه ژغیدل دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ غرض دی د معارف پر وړاندې مقاومت ته ورسیږي. څرنګه چې په یو مکتب کې تخته وجود نه لري او په نیو استاد رسمي چې هغه مسلک معلوم نه وي، د کیمیا، د ریاضي، انګلیسي په لحاظ فزیک، د دغه مکتب د راتلونکي حال څنګه وي او په دوهمه مرحله کې کوم وخت چې کوم یو استاد و مکتب ته ورځي هغه په نه میاشت کې معاش نه لري.
زه د ازادي راډیو ته سلامونه وایم. زه نیاز محمد د پاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه. زما د ازادي راډیو سره خواهش چې زما غږ په لوړو مقامات ته ورسي. زموږ د پاریاب د شولدریا په ولایت په ناوا کې اووه کاله کېږي ښوونځي بندې، مکتبونه بندې، هېڅ نشته. معلمان او زورواکي هغه چې معاشروي خوري یې په خپله او هېڅ نشته، نه خدمات شته، نه شی شته. د دولت مې دا خواهش دي چې دغه په ښه اړتیا وو هغه ځای ته چې اړتیا وي پر هغه شیانو مصرف کړي، نو دا به ډېره ښه وي. وسلام، د خدای په امان.
بلې، السلام علیکم. زارع ګل د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی. فعلا د ما پارله بیخ نه خبرې کوم.
دا حکومت ته همنګ ولا ایران دیب چې اره ورځ چوټي اره ورځ چوټي دا دې مسعود چوټي سوادار پیم چوټي دا دار ربانی چوټي دا من ځان ته روزی نه زګټلې اره ورځ کله جمعه راسي کله ورو کله اشرف غنی را چوټي سي جلال آباد تلاشی لارې درولي دې لارو پرې دې دولت سره ترانسپورت باندې رشخان شروع کړي پنځه ورځې دلته ولاړې ورځ تورخم کې پاکستان چوټي دي شنبه یک شنبه پورا د جمعې پورا د افغانستان بیا د مې بر د اختراسي دلته دی ودري دی حکومت ته هم نو علاقه پیګو دا حکومت دی حکومت کوي کوم پرستی کوي دا 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 خو د پاکستان کې نه غړ غړ خلک مسوي دي یو راز ما ونلې د چوټي دا تورخم کې ما یو راز چوټي ونلې دل په خبر کې مې ونلې دل اما د پاکستان خپلواکي چې ما یو راز چوټي په کال کې خلاص افغانستان کې د خپلواکۍ څلور ورځې چوټي خو زه خیال هغه خو خپلواکي د افغانستان په هغې موږ هم خوشحالېږي پنځه ورځې رسي دا دې مسعود چوټي سوه دا دې رباني سوه دا دې پیم سوه او دا دې بل شی سو مړه وطن دې خو علاقه زه مې دې ته دولت وایم نه یې دولت هیله ورته وکړم موږ ځان ته روزي نه سو ګټی روزي ته حیران یو او دا په موږ نه دا رشخن نیوي یو ورځ اوسې بیا درولي او بله ورځې بیا درولي او بله ورځې بیا درولي دې دولت خو رشخان شروع کړی رشخان ترانسپورت پورې څه کار ده ترانسپورت پورې خو باید بیا کار ونه لري لاری دلته باندې کړه او لاری دلته باندې کړه لاری دلته باندې کړه لاری دلته باندې کړه موږ خپل ځان ته روزي نه سو ګټی په دې میا په دې دوه میاشتو کې به دوی یوه میاشت چوټي کړي د اختر له منځه او نور هم وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دغه دی کابل بانک په حساب باندې چې کوم دی یو دېرش یو دېرش نمبر ولو مخکې به موږ دی یو دېرش یو دېرش نمبر ورته تلیفون کوو هغوی به موږ ته خپل حساب یا اکاونټ په اعتباد باندې معلومات راکولو هغوی به له موږ چې دونه حساب ګرځاوو د خبرو په اندازه باندې څومره چې به موږ خبرې وکولې ممتاز پانه چې بیا دوی له موږ سره اوس داسې چلند کوي کله موږ ته جواب راکړي یو دېرش یو دېرش نمبر جواب راکړي کله جواب نه کړه پر ځن هغه اووه نیمې افغانۍ حتماً دوی ګرځوي بعضې وخت دېرش افغانۍ ته ورسېږي بعضې وخت شلو افغانۍ ته ورسېږي چې پنځه دېرش کې پنځه کلمې اضافه ورسره وکړي هغه پیسې اضافه کېږي حتی داسې وخت راغلی ده چې درې څلور وایي ما ورته د ورځې زنګ والی ده نور ورونه ورته د ورځې زنګ والی دلته فقط یو اتومات ماشین یخی د هغه یو جواب درکوي نور هېڅ شی نهشته او په دې باندې حساب ګرځوي دېرش څلوېښت شپې پنځوس شپې ګرځوي دا ډېر غټ ظلم ده غټ جبر ده له دې افغانانو سره د کابل بانک د یو دېرش یو دېرش نمبرو باندې دغه ظلم له موږ سره کېږي خو نور ته هره شبکه په دې کې داخله ده د مخدراتو له چارواکو چې زموږ دا هیله ده چې دا کنټرول کړي دا خصول د افغانستان غریب خلک دي خو یا معلمان دي یا ملازمان دي یا نور داسې خلک دي چې هغوی تنخواه اخلي دې ته تلیفون ورکوي د دې په عوض چې دوی له هغوی چې غلا کوي مطلق غلا ده.
محترم دوستانو ستاسو نظرونه او شکایتونه مو د خبره کړ بیا هم یادونه کوم چې د ازادي رادیو په بیلابېلو خبرونو کې ستاسو مختلف استونزې د هغې برخې له چارواکو سره شریکې شوی دي او دا بیا هم تکرارو ترڅو د غوستونزو ته یو حل لاره پیدا شي. د خپل پښتونونو د ځوابونو لپاره د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ او یو بل یادونه هم کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو راغلي پیغامونه خبرو. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره درته اعلانوو در سره ویلې کئ او بیا هم موږ ته زنګ وهي ستونزې مو را سره شریکې کئ چې په ګډه د حل لار ورته پیدا کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلکو 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 کولو خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے گار سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دار سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپنک روزوئے دے ناوے سپن مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر آروان شیره لکه یو خوب گانه هم داسه بند بند خکوله ده جون 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 خکوله ده جون